السلام علیکم په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې دی زه رضوان مرادم داوزه ازادي رادیو دایو ساته خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی همکارۍ وړاندې کیږي په دې خبرونه کې د بادغیس په بالامرغاب ولسوالۍ کې د روان جګړې تازه حال در سره شریکو او دا هم اوري چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړیدو کمیسون وایي چې طالبان باید د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي سی زمون غغله ازادي رادیو اوریدې او نورو موضوعاتو جزئیات په همدې خبرونه کې اوریدل شي خو په سر کې پام وکړئ د سات مهمو خبرونو ته چې سالم محمد سالي وړاندې کوي
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو او پایداري سولې ته ژمن دی لوی سرنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته لیږل شوې ده او د عراق صدر اعظم په دوه ورځني سفر ایران ته تللی د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی عبدالله عبدالله دا خبر نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه اجرائیه رئیس د منځني ختیځ او د شمالي افریقا لپاره د نړیوال اقتصادي غونډې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخیسته د اجرائیه ریاست په اعلامیه کې ویل شوي چې د ملګرو ملتونو سرمنشي ښاغلی عبدالله ته ویلي چې دغه سازمان به د افغانانو تر څنګ وي د اعلامیې په حواله انتونیو ګوتریش ویلي چې ملګري ملتونه به زیانمنونکو خلکو ته خپلې بشري مرستې جاري وساتي لوی څرنوالي وایي چې د محسا د قتل دوسیه یې سترې محکمې ته لیږلې ده د لوی څرنوالي ویان جمشید رسولي نن په کابل کې یوه کنفرانس ته ویل چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي او تحقیقات بشپړ شوي دي
دوسیه را محوله محکمه ساخت امروز دقیقا اما سخت‌ترین مجازاتی که در کد جزایی افغانستان در نظر گرفته شده و پیش بینی شده و او برای قضایای قتل عمدی است یعنی قتلی که در او قصد وجود داشته باشه برای مطالبه مجازات صورت گرفته
د مسا په نوم یوه کوچنۍ نجلۍ د کب میاشتې پر نولسمه په کابل کې تر تشتول کېدو وروسته ووژل سوه پولیسو د دې قضیې په تړاو د دوو کسانو د نیول کېدو خبر ورکړی دی د بدغیس ولایت چرواکی وایي چې په بالامرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده شوې ده د ولي ویان وایي چې امنیتیز وکونو د دې ولسوالۍ د امنیې قمندانې له ودانۍ څخه تاکتیکي شاته کړی دی جمشید شهابي نن مازدیګر ازادي راډیو ته وویل
امنیې قمندانې له ودانۍ څخه زموږ امنیتي ځواکونو تکتیکي شاتک کړي او په سومتري د ودانۍ تر څنګ غوره موقعیت غوره کړی تر څو وکولی شي له دغه سیمې وسلوال مخالفین تر ګواښ لاندې ونیسي
په بالامرغاب کې د چهارشنبې له ورځې راهیسې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړه روانه ده په ولسي جرګې کې د بادغیس یو استازي ضیاءالدین اکازي ویلي چې وسلوالو د ولسوالۍ او امنیې قمندانۍ ودانۍ نیولې دي د ازادي راډیو خبریال وایي چې په دې جګړه کې د زیانمنو سو کورنیو غړو او خپلوانو د بادغیس ولایت د ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او دولت تورنوي چې د بالامرغاب د امنیتي وضعیت په ښه کېدو کې پاتې راغلی دی د کندهار چرواکی وایي چې په جړې ولسوالۍ کې درې وسلول طالبان د ماین د شخولو پر مهال وژل شوي د ولي ویاند وایي چې افغان ځواکونه له وسلولو سره چې غوښتل یې ماینونه شخ کړي په ماکوان کلي کې په جګړه واوښتل عزیز احمد عزیزي وایي چې په پیښه کې پولیس هم ټپیان شوي
وسلواله مخالفینو غوښتل چې د جړې ولسوالۍ اړوند پر لوی لارو او شمیر پلچکونو کې ماینونه ځای پر ځای کړي چې سمدستي امنیتي ځواکونه سیمې ته تللي او وروسته جګړه منځته راغلې ده چې د جګړې په پایله کې درې تنه وسلوال مخالفین وژل شوي دری کاسه زخمیان او همدارنګه دری کاسه ملي پولیس هم زخمیان سی ودی
بل خو د زابل چرواکی وای چې د ناتو د قاتم لاټړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یو موټر هوایي برید وکړ د زابل د والی وایان ګل اسلام سیال وای چې برید تیر شپه د زابل درغنده بلوسولی په مربوطاتو کې سوي
د قاتم ماموریت هوایي ځواک د برید په پایله کې چې په وکړلا باندې کړو دوه نفر وسلوال طالبان وژل شوی دي دوه نفر نور شدید ټپیان دي په یاد کورلا کې مهمات او وسله هم باروه چې هغه هم د منځه تللې ده
وسلوالو طالبانو په دې اړه رسنیو ته څه نه دی ویلي بل خو نن د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې د دوو چاودنو له کبله درې کسان وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. وال ستریت ژورنال ورځپاڼې او رویټرز اژانس پرون د امریکایي چارواکو په حواله راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه شایي تر روانې دوشنبې سپای پاسداران انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د امریکا متحد ایالاتونو د سپای پاسداران انقلاب بهرني څنګه قدس ځواک او ځینې نور اشخاص یا هم کمپنۍ چې له دغه سازمان سره ارتباط لري د تروریستانو په لیست کې شامل کړي، خو امریکا په ټوله کې سپای پاسداران انقلاب ځواک په دغه فهرست کې نه شامل کړي. د ایران د پارلمان یو وتلي وکیل ویلي چې هواد به په ځوابي اقدام کې د امریکا پوځ د تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. حشمت الله فلاحت پیشه چې په پارلمان کې د ملي امنیت کمیټې مشري کوي نن په ټویټر کې لیکلي که د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک د امریکا لخوا د تروریستي سازمانونو په لیست کې شامل سي، موږ به د امریکا پوځ په خپل تور لیست کې شامل کړو. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدی په دوه ورځني سفر گاونډي هیواد ایران ته تللی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. ښاغلي مهدی نن د ایران له ولسمشر حسن روحاني سره په تهران کې وکتل. د ایران ولسمشر ویلي چې په دې کتنې کې د ګاز او برېښنا د تجارت د پراختیا په اړه خبرې وکړې او د ریل ګاډو په مرسته د خپلو هیوادونو د تړلو لپاره یې د پلانونو پر عملي کولو بحث وکړ. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته د سفر پر مهال پرون وکړه.
له صالح محمد صالح څخه مو د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه واوریدل. د بادغیس په بالا مرغاب کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سخته جګړه روانه ده. په روانه خبرونه کې دا هم وری چې د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړیدو د کمیسیون مشر وایي طالبان باید د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې دغه جرګه باید مخکې جوړه شوې وای.
کچېته دولت دغه مشورتي لوی جرګه کله چې امریکایي اعلان وکړ او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې لپاره وټاکه، په هغې وخت کې کښې شوی وه چې امریکایي سره طالبانو سره په خپل منځ کې بېباس کېدای شو.
د امیر روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړی چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته ور وپېژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې اوس هم دغلته 13 بابه ښوونځي د ناامنیو او نورو مسئلو له امله تړل شوي دي.
ریاست معارف مکلفیت لري ترڅو په مرکز کې د اماغ منطقې د زده کوونکو لپاره لیلیه جوړه کړي ترڅو د اماغ منطقې ماشومان او تنکي ځوانان د تعلیم څخه بې برخې پاتې نشي.
حقیقت څه دی او تاندې څنګه ونیس پروګرامونه د خبرونې په دوهمه برخه کې دي. سیسمن غغله ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د سهار دونه د مخام تر وو پورې اوریدل شي. لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل د بادغیس ولایت د بالامرغاب ولسوالۍ امنیتي مقامات وی چې دغلته جګړه روانه ده او د امنیتي قومندانۍ څخه افغان امنیتي ځواکونو تکتیکی پر شاتک کړی دی. په بالامرغاب کې له څو ورځو راهیسې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ شدیده جګړه روانه ده چې راپورونه وایي دواړو غاړو ته پکې درنه مرګ ژوبله هم اوښتې ده. په غرب زون کې د ازادي راډیو همکار شابور صابر را سره دی. صابر صاحب، خبرونه ته په خیر راغلاست. د بالامرغاب د جګړې په اړه تازه راپورونه چه دی؟
بله، چیزی که شما می دانین از یک ماه به این سو درگیری میان نیروهای افغان و طالبان مسلح در ولسوالی بالامرغاب آغاز شده بود. البته درگیری در مناطق دوردست ولسوالی بود و از یک هفته به این سو هست که ساختمان ولسوالی بالامرغاب، قمندانی امنیه و همچنان کندک اردوی ملی در محاصره شدید طالبان مسلح قرار گرفته بود. بارها مسئولان محلی در بالامرغاب، اعضای شورای ولایتی و همچنان فعالین مدنی فریاد دادند و از حکومت خواستار نیروی کمکی و همچنان تجهیزات جنگی شده بودند تا بتوانند طالبان برقی برانند. اما متاسفانه در طول این وقت به اساس گفته از این منابع که من یاد کردم به اینا کمک نرسیده بود که روز گذشته شماری از کماندو از طریق طیاره هلیکوپتر به بالا مرغاب اعزام شدن. اینا زمان اعزام شدن که وضعیت بالای دیرهای امنیتی بسیار سخت گذشته و امروز برخی از اعضای شورای ولایتی و همچنان نمایندگان مردم بادکیس در پارلمان افغانستان برای آزادی گفتند که ساختمان ولسوالی و همچنان ساختمان قماندانی امنیه و بازار ولسوالی بالا مرغاب به دست طالبان سقوط کرده، چیزی که جمشید شابی سخنگوی والی ولایت بادکیس برای آزادی گفت که این یک عقد نشینی تکتیکی و یک پلان تکتیکی از سوی نیروهای امنیتی خوانده شده و برخی از نیروهای امنیتی به شمول کماندوها که روز گذشته به بالا مرغاب رفته بودند، اونا در یک منطقه خاص که از او به عنوان یک منطقه مرتفع یاد شده، اونا در یک جای مسئول به گفته جمشید شابی اونا حضور دارند و تلاش میکنند که پاسخ حملات طالبان مسلح در ولسوالی بالا مرغاب بدن. و در پلاز ما یادآوری میکنم که حدود یک ساعت میشه که اعضای شورای ولایتی، نماینده های مردم ولایت در ولسوالی جرگه فارین مدنی و باشنده های ولایت بادکیس همراه با خانواده هایی که اقارب خود در ولسوالی بالا مرغاب در این جنگ از دست دادن یا زخمی شدن در مقابل ساختمان ولایت دست به تظاهرات زدن. تظاهراتشان ادامه داره. دروازه ولایت به اساس این اعتراض برای مردم و کارمندان ولایت مسدود کردن و اونا هشدار میدن تا زمانی که حکومت یک پلان بنیادی برای امنیت ولسوالی بالا مرغاب و ولسوالی های چون جوند و آبکمری روی دست نگیره، ما از اعتراضات خود دست نمیکشن و اونا از قوت های ویژه خارجی اونا خواستار از این شدن که بعد حکومت کمک بکنه با حملات هوایی خود طالبان سرکوب بکنن تا این وضعیت بهتر بشه و طالبان بیشتر از این نتونن تحرکات خود بالای نیروهای امنیتی افغان در مناطق مختلف مخصوصا ولسوالی بالا مرغاب انجام بدن.
شاپور سپ تروسه پوری کته هم چې دفاع وزارت پرونه ویل چې شاوخوا 2 افغان سرتیری وژل شوی او دوی په وینا طالبانو ته هم درنه مرګ جوړ لوخته. د دواړو غاړو د تلفاتو په اړه څه ویل کیږي او دغلته آیا کومه کورنۍ د جګړې په ډګر کې بندې پاتې آی سار شوی دی؟ دا غوی وسط سره ول دا غوی ته خوب مرګ جوړ نه ویوخته.
ببینیم از آغاز این حملات تا کنون تمام اطلاعات با آمار ارقامی که در بحث تلفات نیروهای امنیتی و طالبان مسلح مطرح شده همه ضد و نقیض است. مقامات محلی هر کدامشان یک آمار خاص را ارائه میکنند و به این اساس طالبان هم یک ادعای خاص دارند که گویا ما تلفات سنگینی بر نیروهای امنیتی افغان وارد کردیم. اما در دو سه روز گذشته چیزی که ما از عبدالوارث شرزاد ولسوال بالا مرغاب داشتیم، سه روز قبل ادعا کرد که حدود 30 تا 35 نیروی امنیتی افغان که بیشترشان نیروهای اردوی ملی افغان هستند اینا کشته شدند و از دیروز هم این عملیات جریان داره. مقامات ملی در بادکیس میپذیرند که در اثر از این حملات تلفات سنگینی به دو طرف وارد شده، اما به خاطر جنگ موجود میگم ما تاکنون نتوانستیم که آمار دقیقی از تلفات نیروهای افغان و طالبان مسلح داشته باشند و اینا همچنان ادعا میکنند که از روز گذشته حملات هوایی نیروهای افغان بر مواضع طالبان که برخی از طالبان در خانه‌های مردم حضور پیدا کردن این حملات ادامه داره تا ما بتونیم طالبان از این منطقه بکب برانیم، چیزی که تاکنون به گفته برخی از باشنده های ولسوالی بالا مرغاب و اعضای شورای ولایتی و شورای ملی نتیجه در بر نداشته.
در از یاد تمنان دوستانو پا غرب زون که در آزادی رادیو همکار شاپور صابر او چې د بادغیس د بالا مرغاب د جګړې په اړه ورستي جزئیات در سره شریکول د ازادي رادیو د نورزی او راتلونکو خبرونو کې په دې اړه در سره دقیق او ورستي معلومات شریکو. ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو، د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس وایي چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې خلکو ته اجازه ورکړي چې په دې جرګه کې ګډون وکړي. محمد عمر داوزی په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ افغان د سولې په مشورتي لوی جرګه کې د ګډون له حق باید محروم نشي. په ورته وخت کې د طالبانو یو شمېر پخواني غړي په دې باور دي چې طالبان به هغو خلکو ته چې د دوی تر کنټرول لاندې سیمو کې ژوند کوي په دې جرګه کې د ګډون اجازه ورنکړي. په دې اړه جزئیات دا رحمت الله افغان پر ریپورټ کوي.
د سولې مشورتي جرګې د جوړېدو کمیسون په پام کې لري چې ټول افغانان که په بهر او داخل کې دي په دغه جرګه کې د استازیتوب حق ولري. د سولې د عالي شورا د دارالانشا او د سولې مشورتي لوی جرګې د جوړېدا د کمیسون رئیس محمد عمر داوودزی د شنبې په ورځ کابل کې بېخبري ناستې ته وویل طالبان هم د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د ګډون له حقه محروم نه سي. هغه وایي هغه ولسوالۍ چې د دولت تر کنټرول لاندې نه دي او د طالبانو تر کنټرول لاندې دي زموږ سپارښتنه او غوښتنه دا ده چې دوی په لویه جرګه کې له استازیتوبه محروم نه سي. هیڅوک هم محروم نه سي. پرېږدي ټول خلک د نورو ولسوالیو په څیر په جرګه کې خپل استازي انتخاب کړي او د هر فکر استازیتوب چې کوي موږ یې له فکره هرکلی کوو. افغان حکومت له طالبانو سره د سولې د میکانیزم او چوکاټ د رامنځته کولو په اړه له خلکو د مشورې غوښتنې لپاره د ثور په نهه ویشتمه لویه مشورتي جرګه رابللې ده. په دغه جرګه کې به له ټول افغانستان نه شاوخوا 2500 کسان استازیتوب وکړي او په کابل کې به څلور ورځې دوام پیدا کړي. د سولې مشورتي لویې جرګې د جوړېدا کمیسون مسؤلین وایي چې په دغه جرګه کې به 50% ونډه ښځو ته ورکړل سي. په ملي شورا کې د خلکو استازي، د ولایتي شورا وکیلان، د سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو، هنرمندانو او ځینو نورو جریانونو استازي به هم د سولې د مشورتي جرګې غړي وي. د لوی جرګې له جوړېدا وړاندې ټاکل شوې ده چې د اپریل په 14 او 15 د قطر په پلازمینه دوحه کې د افغانستان په اړه د سولې ناسته جوړه سي. د سولې د مشورتي لوی جرګې د جوړېدا کمیسون رئیس په دې اړه چې آیا حکومت به په دغه ناسته کې ګډون وکړي که نه، وایي که چیرې ټاکل شوې وي د قطر ناسته د لوی جرګې له جوړېدا مخکې ترسره سي. په دې اړه بحثونه مطرح سوي خو تر اوسه نتایج نه دي ترلاسه سوي. طالبان چې تر اوسه له افغان حکومت سره خبرو ته نه دي حاضر سوي، نو آیا د سولې په مشورتي لویه جرګه کې به د ګډون لپاره زړه ښه کړي او آیا تر خپل کنټرول لاندې سیمو څخه به خلکو ته په جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي؟ که څه هم تر اوسه دغه ډلې په رسمي توګه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو پخواني طالب چارواکي سید اکبر هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا جرګه چې دا هغه غټه خبره نه ده. مشورتي جرګه ده د ترسلي کښته ده، نو زما فکر باندې په داسې خبرو کې به بیخي امکان بیا نه وي چې دوی یا چا ته اجازه ورکړي په هغه منطقو کې او یا دوی دلته شرکت وکړي.
د سولې د مشورتي لویې جرګې د جوړېدو د کمیسون رئیس محمد عمر داودزی وایي طالبان د افغانانو په توګه باید په دغه جرګه کې د استازیتوب له حقه محروم نه سي، خو په دې اړه چې دغه ډلې ته په جرګه کې د ګډون په اړه رسمي بلنه ورکړل شوې که نه، وایي دا سیاسي زوده او په دې اړه به وروسته خبرې وسی.
و امریدل چې د افغانستان د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مشر وایي چې طالبان باید په هغو سیمو کې خلکو ته په دې مشورتي جرګه کې د ګډون اجازه ورکړي چې د دې ډلې تر ولکې لاندې دي. د چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي چې جوړېدونکې مشورتي لوی جرګه باید په قطر کې له بین الافغاني ناستې وروسته جوړه شوې وای. د دې کارپوهانو له ډلې حاجي سید داود ازادي راډیو ته وویل چې د دې جرګې پر وړاندې په حکومت کې دننه او له حکومت د باندې د ځینو افغانانو ترمنځ اختلافات موجود. سید داود سره زمونږ همکار رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې ترې د جرګې د اهمیت د څرنګوالي په اړه پوښتنه کړې.
دا مشورتي لویه جرګه دوه درې ستونزې لري. په اول قدم کې که چېرته دولت دغه مشورتي لویه جرګه کله چې امریکې اعلان وکړه او ځانګړی استازی د افغانستان د سولې د پروسې دپاره وټاکه، په هغې وخت کې که شوې وه نو دې نه ډېر مواد لاسته راته او د دې موادو په رڼا کې امریکې سره طالبانو سره په خپل منځ کې بی بحث کېدای شو. اوس خو تاسو پوهیږئ چې د دې مذاکراتو نه 1 میاشت تیرې شوي دي او امریکایانو کافي پرمختګ کړی دی، طالبان هم دا تاییدوي. یعنی امریکایان، طالبان، امریکایان، روسان، امریکایان، ناتو، امریکا، پاکستان، دوی تقریبا او جوجاړي ته ووایم رسیدلی دي، دا 1 میاشتې په دې کار کړی دی. اوس که چېرته دغه لویه جرګه چې دولت په پام کې لري چې دا رامنځته کړي، تاسو پوهیږئ په اول قدم کې پخوانی ولسمشر حامد کرزی دې سره مخالف دی د وخت په لحاظ. هغوی داسې استدلال کوي چې دا مشورتي لویه جرګه باید د قطر د اپریل د 15 غونډې نه وروسته ونیول شي، چې په هغې کې دا د طالبانو سره کله چې خبرې کېږي په خپل منځو کې بین الافغاني بحث کېږي، دغه بحث به بیا په مشورتي لویه جرګه کې شریک شي. دویمه خبره د دې عمده مشکل هغه د ډاکټر عبدالله څرګندونې دي. ډاکټر عبدالله په یو ملي مذاکراتي ټیم باندې تمرکز کوي. هغوی وایي چې په دغه شرایطو کې باید یو ملی مذاکراتی تیم جوړ شي چې هغه تیم بین الافغانی بحث ته زمینه برابره کړي. متاسفانه دولت یا غفلت وکړه یا فکر یې کوو چې امریکا په واقعیت کې سوله نه غواړي یا پاکستان سولې ته چمتو نه دی. اوس فکر کوم دولت وخت د لاسه ورکړی دی. هغه په دې معنا سره دا خبرې چې د دولت استازی کوي چې موږ دلته د خلکو استازی راغواړو، خلکو سره مشوره کوو. زه فکر کوم چې دا خو دولت د ځان دپاره په دې اخر شوبو کې غواړي چې د حل لار را برابره کړي، اما خلک د دغه لارې په دغه شرایط کې مخالف دي او ټول وایي پرېږدي چې د قطر مذاکرات مخکې لاړ شي.
اجسه محترم حکومت په دغه جرګه کې طالبانو ته هم وړاندیز کړی دی چې خپل استازي راولیږي یا هغه ولسوالۍ چې تر کنټرول لاندې دي د هغه نه دوی خلکو ته اجازه ورکړي چې په دغه جرګه کې ګډون وکړي. طالبان به چمتو شي چې جرګه کې ګډون وکړي یا خلکو ته اجازه ورکړي چې په جرګه کې استازولي وکړي؟
چې د خپل سیمه مسله چې تاسو ورته اشاره وکړه، طالبان په هیڅ صورت سره په دغه لوی جرګه کې چې دوی په کار کوي دوی ګډون نه کوي. چې طالبان لا تر اوسه حاضر نه دي چې حکومت سره خبرې وکړي، نو څنګه د حکومت په یو پروسیجر کې چې هم د حکومت خوا ټاکل کیږي طالبان ګډون وکړي؟ نو زه فکر نه کوم چې طالبان دې په کې ګډون وکړي.
د سولې د مشورتي لوی جرګې په اړه مو د چارو د کارپوه حاجي سید داود نظر واورید. د افغانستان د امروختي وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداري ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته معرفي شي. فیروز الدین فیروز د شنبه پر ورځ د ویناسې په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي. یو شمېر افغان کورنۍ وایي چې د ناسم تشخیص له امله اړ شوي چې په ډېرو ستونزو سره د درملنې لپاره بهرنیو هیوادونو ته لاړ شي. تفصیل له ناجیه صاحب اورو.
معاینه کردنشون گفتن که اینا سرطان خون هستن، در حالی که هیچ تو کدام چیز وجود نداشت.
نصیر احمد د کابل خار اوسیدون که دی دی وای کله چې ورته ویل شول چې خور دې په سرطان اخته ده، اړ شو چې له ګڼو ستونزو سره سره د درملنې لپاره خپل ناروغ پاکستان ته بوزي. خو په خبره وروسته دغه تشخیص ناسم ثابت شو.
بسیار هم تو کلمه به جگر خون شده ایم وقت که معاینات از
کله چې د خور معاینات مو ولیدل چې سرطان تشخیص شوه، ټوله کورنۍ مو په سختو اندېښنو کې شوه او بیا ځلي لاړو معاینات مو وکړ، خو وروسته معلومه شوه چې تشخیص ناسم و.
دا یوازې نصیر احمد نه دی، د کابل ښار اوسیدونکی خالد هم ورته کیسه کوي.
یکی از دوستای ما زمانی که تشخیص کردن گفتم سرطان خون دارین.
زموږ دوستان وو کله چې دلته د وینې سرطان تشخیص کرد، خو وروسته په ډیر پور او زحمت هند ته لاړل، خو هلته لاړو هیڅ هم نه وو. زما په نظر د دې ځای روغتونونه معیاري نه دي، پیسې اخلي او سم تشخیص نه کوي.
په افغانستان کې د سرطان د تشخیص او درملنې امکانات کم دي، خو د پراختیا لپاره هڅې کیږي. په کابل کې د شنبه په ورځ د هستو پیتالوژي په نوم د بیلابیلو ناروغیو د تشخیص یو مرکز هم جوړ شو چې پکې د سرطانی ناروغیو تشخیص کیږي. مخکې تر دې د کابل په جمهوریت او دغه شان ویل کیږي چې تر یوه حده د فرانسویانو او کیور په روغتونونو کې دغه امکانات موجود وو. د افغانستان د عامی روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارانو ته بیا خبرداری ورکوي چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته وروپیژندل شي. فیروز الدین فیروز د شنبه په ورځ د یاد مرکز په څنډه کې ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې جدي څارنه کوي.
تمام سکتور خصوصی مجبور و مکلف است.
ټول خصوصی سکتور مجبور او مکلف دی چې له رامنځته شوی سټنډرډ نه پیروي وکړي. که چیرې تطبیق نکړي، د رامنځته شوو قوانینو پر بنسټ به لومړی سپارښتنه بیا اختار او سرنولۍ ته به معرفي شي.
په افغانستان کې ناسم تشخیص یوازې د سرطانی ناروغیو په برخه کې نه، بلکې د نورو ناروغیو په برخه کې هم په وار وار تر سترګو شوی او خلک یې له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. همدا لامل دی چې هر کال په زرګونه افغانان نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره سفر کوي چې د افغانستان د عامی روغتیا وزارت د معلوماتو له مخې په کلنی ډول شاوخوا 300 میلیونه ډالره پانګونه له هیواده وزي.
د ناجیه صاحب په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د عامی روغتیا وزیر ډاکټرانو او لابراتوارونو ته خبرداری ورکړه چې د ناسم تشخیص په صورت کې به څارنوالۍ ته وروپیژندل شي. د فراه ولایت د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د 325 باب ښوونځیو څخه په دې ولایت کې 150 یې د ناامنیو او همداشان امکاناتو د نشتون له امله تړلې دي. په همدې حال کې د فراه ولایت مدني فعالان او اوسیدونکي هم په دې اړه اندېښنه څرګندوي. نور حال احمد شاه فطرت نورو.
په په فراه ولایت کې د انجونو او هلکان یو دېرش به ښوونځیو تړلو د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعالان اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره کله چې ښوونځي تړلې وي نو زموږ ټولنه ورځ تر بلې شاته ځي او د تاریکي په لور درومي. فراه ولایت اوسیدونکي دغه کسانو څخه چې په سیمه کې ښوونځي تړل شوي غواړي چې د پوهنې ریاست سره دې مرسته وکړي تر څو دغه ښوونځي بېرته خلاص شي، ځکه دا کار د دوی د اولادونو په ګټه دی.
در یک محیط یا در یک جامعه یا در یک منطقه وقتی که یک مکتب بسدود میشه، اول خو اطفال امون منطقه از سواد بی بهره میمانه، اطفال از منطقه از نعمت سواد دور میمانه. چی دختر باشه چی بچه باشه، بچه باشه زیادتر وقتی که اینا از مکتب از سواد دور میمانه، اینا زیادتر به گمراهی رو بیاره، اینا به مواد مخدر رو بیاره، اینا دست به کارهای نامشروع میزنه.
اول خو امو قریه یا به هر جا که باشه، اولاد از امو قریه یا وطن که باشه، کلگی از تعلیم و تربیه به بهره میشه و اونا نمیتونه که درس بخونه.
مهمدی حال که پا فراول زین مدنی فران هم پدیر اندیش نداری او دا فراول دا پون ریاست پا بیکاری تورن نوی. زیادین نورزی په فراه ولایت کې د مدني فعال وای چې د اساسي قانون پر اساس د پوهنې ریاست وظیفه ده تر څو په هر ډول شرایطو کې د افغانستان اوسیدونکو ته د ښوونې او روزنې زمینه برابره کړي.
د افغانستان د اساسي قانون د درود څلوشتمې مادې او د معرف د قانون مطابق تعلیم د افغانستان د ټولو اتباعو حق دی، او که په کوم منطقي کې ما د زده کړې زمینه د ځینو دلایلو پر بنسټ باندې نه برابرېږي نو ریاست معرف مکلفیت لري تر څو په مرکز کې د هماغه منطقي دز دکون کولا پاره لیلیه جوړه کی ترسو د اماغ منطقي ماشومان او تنکیز وانان د تعلیم څخه به برخې پات نشي.
فهمدی ال کس هم د فرول د پون ریاست چارواکي د شونځي ترلو یو علت نام نه بولی، خو دې په خبره د شونځي ترلو اصلي علت د امکاناتو نشتون دی. د فرول د پون ریاست مرستیال محمد صادق قلیمی د ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې په دغه سیمه کې د شونکو او امداشان اړوند تجهیزات نشتون د شونځي ترلو اصلي لامل نه دی. د خبره ده سنځي څواره د پوهنې وزارت سره شریک کړي خو تر اوسه ورته پام نه دی شوی.
یک ازو نبودن معلمین مسلکی که ما ضرورت داریم به خاطر بازگشای مکاتب در ساحات است.
دغه شونځي تر یو لامل د مسلکی شون کو نشن په سیمه کې چې دغه شونځي موجود دي، ځکه مرالته مسلکی شون کې نه لرو. دوه موجود امکانات او اسانتیا و نشتون دي چې داخل مرالته و خیمه هم نه لرو تر څو د شونځي پکشي پرانیزو. همداشان ورنه تو کې قرطاسي هم تر اوسه پوهنې ریاست پلاس کې نشته چې دغه ځای شونځي پرانیزي. د یادونه وړ چې په فراه ولایت کې 325 باب شونځي موجود دي چې دغه ډلې څخه یو دېرش باب یې د فراه د مرکز او همداشان ګلستان، خاکسفید، بلابلوک، بکوا، پشور په ولسوالیو کې له درو کالو راهیسې تړلې پاتې دي. وبل دي چې په فراه ولایت کې د پوهنې ریاست د خلکو په همکارۍ سره دغه شونځي به کله پرانیزي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وی دا هیواد به هغه 308 هندي بندیان خوشی کړی چې د عرب سمندر په پاکستانی اوبو کې د غیر قانوني کب نیونې له امله نیول شوی دي. د اپریل په 15 نه د پاکستانی چارواکو د اعلان ته ګڼ څارون کې د اوداسې هڅې په سترګه ګوري چې هدف یې د هند او پاکستان ترمنځ د روسي راپورته شوې کړکېچ کمول دي. اجمل ان پی رپورټ لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل خبریالانو ته وویل دا هندي بندیان به په څلورو جوپو کې خوشی شي او په راتلونکو ورځو کې به دا بهیر پیل شي. فیصل ویل پاکستان پریکړه کړې چې 308 بندیان خوشی کړي. د نوموړي په وینا په دې کې 355 هندي کب نیونکي دي او 15 نور ملکیان دي چې د بند موده یې پوره کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هیله څرګنده کړه چې هندوستان به هم متقابل اقدام وکړي. هغه اسناد چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تبادله شوي ښیي چې دا مهال 340 پاکستانیان د هند په زندانونو کې بندیان دي. په دوی کې 249 تنه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان په وینا ملکیان دي او 90 تنه یې پاکستاني کب نیونکي دي. پاکستان او هندوستان چې په سیمه کې د اوږدې مودې ګاونډي رقیبان دي، ډیر کله په عرب سمندرګي کې چې د دواړو هیوادونو د اوبو د بیلتون لپاره پکې څرګند ټک نه دی روښانه، د یو بل کب نیونکي نیسي. دا کب نیونکي تر ډیره بندیان پاتې کیږي څو وخت ناوخت د خنیت خودلو په مناسبتونو خوش شي. له بلې خوا د اسلام آباد او نوې ډیلي ترمنځ په ترینګلو اړیکو کې راپورته شوې وروستۍ کړکېچ لا هم پر ځای دی. د بندیانو د خوشی کولو له اعلان څو ساعته وروسته د پاکستان پوز هندوستان تورن کړ چې په کشمیر کې د دوی پر لوري بې سببه ډزې کړي چې په وینا یې د څلورو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ټپیان کړي. د اپریل په لومړۍ نیټه هم په کشمیر کې د دواړو هیوادونو سرتیرو خپلو کې ډزې تبادله کړې وې چې پکې و پاکستانیان او درې هندوستانیان وژل شوي وو. د کشمیر په دې لنجمن سیمه کې دواړه خواوې یو بل د ډزو په پیلول تورنې. د هند او پاکستان ترمنځ اورستي کړکیچ او نخت اورس لاغې زور واخیست چې د فبروري په میاشت کې په هندي کشمیر کې یو ځانمرګي بریدګر څلوېخت هندوستاني سرتیری ووشل. دا دواړه ګاونډیان په 1970 میلادي کال کې د برتانیا څخه د خپلواکۍ اخیستو راهیسې خپلو کې د ترخو اړیکو مازی لري. دواړه لورو خپلو کې درې لوی جګړې کړې چې دوی د همالیا د کشمیر د سیمې پر سر وي.
تاسو موږ غل ازادي رادیو اورئ او اوس هم سالم محمد سالی څخه د مهمو خبرونو لنډی زورو ورپسې به واصل وسال د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کړي.
د افغانستان اجرائیه رئیس وایي حکومت اداري اصلاحاتو پایدار سولې او ثبات ته ژمن دی. عبدالله عبدالله دا خبره نن شنبه په اردن کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره د نړیوال اقتصادي غونډې په څنډه کې د کتنې پر مهال وکړه. لوی څارنوالي وایي چې د ماسا د قتل دوسیه سترې محکمې ته نن لیږل شوې ده. د لوی څارنوالي ویاند وایي چې دوی په تیرو شلو ورځو کې د دې قضیې ټول اړخونه څېړلي دي. د بادغیس چارواکی وایي چې په بلمرغاب ولسوالۍ کې له پرون راهیسې جګړه شدیده سوې ده. د ولی ویاند وایي چې امنیتي ځواکونو د دې ولسوالۍ د امنیه قمندانۍ له ودانۍ څخه تکتیکي شاتګ کړی دی. د کندهار چارواکی وایي چې په جړې ولسوالۍ کې درې وسلوال طالبان د ماین د ښخولو پر مهال وژل سوي دي. بلخوا د زابل چارواکی وایي چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت د وسلوالو طالبانو پر یوه موټر هوایي برید کړی چې په نتیجه کې دوه وسلوال طالبان وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي. بلخوا د ننګرهار مرکز جلال آباد کې نن دوه پر لپسې چاودنو درې کسان ووژل او لس تنه نور ټپیان کړل. امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې متحد ایالاتونه به ډیر ژر د ایران سپایي پازدارنې انقلاب ځواک د بهرنیو تروریستي سازمانونو په فهرست کې شامل کړي. د عراق صدر اعظم عادل عبدالمهدي په دوه ورځني سفر ګاونډي هیواد ایران ته رسیدلی دی. دغه دوه هیوادونه هڅه کوي چې په خپلو کې تجارتي اړیکې پراخې کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر اعلان وکړ چې هیواد یې نور ډک دی او غیر قانوني مهاجرت باید پای ته ورسیږي. ډونالډ ټرمپ دا خبره د امریکا په جنوب کې د مکسیکو سرحد ته پرون د سفر پر مهال وکړه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
په کابل کې د ځوانانو د تکواندو ملي لوبډلې ټاکنیزې سیالۍ پیل شوې. د تکواندو ملي لوبډلې سرروزونکي بشیر ترکینن آزادي راډیو ته وویل دغه سیالۍ به څلور ورځې دوام کوي چې پکې د هیواد د 28 ولایتونو د ځوانو تکواندو کارانو ترڅنګ په ایران او پاکستان کې میشت یو شمېر افغان لوبغاړي هم پکې ګډون لري. په ټوله کې د 28 تکواندو لوبډلو په ترکیب کې به شاوخوا 200 لوبغاړي د یو بل په وړاندې ولوبېږي. د تکواندو د دغو سیالیو په پای کې به څلوېښت تنه د افغانستان د ځوانانو تکواندو ملي لوبډلې غړیتوب ترلاسه کړي. ټاکل شوې سبا په کابل کې د نجونو لومړی پړاو مس رسلنګ سیالۍ پیل شي. د بدن د ښکلا فدراسیون مشر باور هوتک نن ازادي راډیو ته وویل چې په دغه یو ورځنیو سیالیو کې به له 500 تر 600 پورې نجونې ګډون وکړي. مس رسلنګ په افغانستان کې د ورزش نوې بڼه ده چې دوه لوریو ته د لرګي په کشولو سره زور ازمښت کیږي. د دغو سیالیو لومړی پړاو د هلکانو ترمنځ شاوخوا درې میاشتې وړاندې په قرغیزستان کې وشوي.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوالو سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینه خبري.
د ازادي رادیو درنو مینوالو سلامونه او نیکه هیله مې ومني. د دې ونې د حقیقت صدای پروګرام مو د افغانستان د کرکټ بورډ د عمومي رئیس د 13-15 میاشتو فعالیتونو ته ځانګړې کړې ده. په دغه برخه کې به د کرکټ بورډ له عمومي رئیس ښاغلي عزیز الله فضلي څخه بیلابیلې پوښتنې او خبرې اترې ولرو. پیل له دې څخه کوو فضلي صاحب چې په 13-15 میاشتو کې تاسو څومره توانېدلې یاست هغه ژمنې مو چې له ولس او خلکو سره کړې وې هغه عملي کړې؟
څنګه چې ما په خپل لومړي کانفرانس کې د هیوادوالو سره ژمنه کړې وه او خصوصا د کرکټ د مینهوالو سره چې هغه څه به کوو چې د کرکټ د پرمختګ د کامیابۍ بایس ګرځي او د هیوادوالو غوښتنې وي هغه به کوو. الحمدلله د 15 میاشتو په شاوخوا کې چې مشکله دغه مسؤلیت یا ماموریت ترلاسه کړی دی په هغه کې په لومړي قدم کې ما د هیوادوالو سره او د کرکټ د ښه پرمختګ دپاره د غوراوي پړاو کمیټه یا سلیکشن کمیټه وه چې په هغې کې کافي اصلاحات راغله. همداسې مو دوه مجمن همدا وه چې په دننه اداره کې به اصلاحات راځي. آیان ته به بیان نه وي ځکه ټول هیوادوال ویني چې په اداره کې هم هغه اصلاحات راغلي دي چې هغه هم د کرکټ ورته ضرورت وه او هم د ادارې ضرورت و. البته دا ټول اصلاحات چې راغلي دي دا د دې دپاره د کرکټ د یو ښه پرمختګ دپاره، دا کوم اوږدی عدلون و بدلون نه و. په هغه کې یو غټ خبر یا د هیوادوالو سره یا د کرکټ د مینهوالو سره دا و همیشه چې دوه او درې عمومي رئیسان تغییر و تبدیل شول اجرایي رئیس په خپل ځای باندې. نو د وخت په تېرېدو سره د اجرایي رئیس هغه کاري دوره چې زموږ د اساسنامې د قوانینو مطابق باید درې کاله وي، خو زموږ پخواني اجرایي رئیس شفیق الله ستانکزي تقریبا څلور نیم کاله دلته کار کړی و. نو د اساسنامې مطابق او د رئیس جمهور د حکم د هدایت مطابق کوم حکم چې مرترکه شوی دی په هغه کې واضح ذکر شوی دی چې تاسو د خپل د اساسنامې مطابق اجراءات وکړئ. نو اساسنامه موږ ته وایي چې تاسو باید عمومي رئیس هم باید درې کاله خپل کاري دوره پای ته ورسوي، همداسې اجرایي رئیس. نو هغه تغییر هم راغله. درېیمه برخه دا وه چې واقعا هم د ډېرو هیوادوالو دا غوښتنه وه چې نویو ځوانانو ته په لوبډله کې چانس نه ورکول کېږي. نو یو دوه درې مثاله یې تاسو ته درکوو او انشاءالله دا نړۍ به ادامه ولري. زیا شریفي چې د لومړي ځل دپاره د کورنۍ لوبو سه، همداسې اکرام علي خیل چې نه په ملي لوبډله کې کوم رول لري نه د تره زوی لري، خو د ده استعداد او وړتیا و ده ته دا اجازه ورکړه چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي. همداسې حضرت الله ځاځی چې په لومړي ځل باندې ده ته د پنځوس اوریزو سکواډ کې ځای ورکول شو او د دې نه مخکې په شل اوریزو سیالیو کې د هغه ریکارډ جوړ کړي چې هم په انټرنیشنل لیول باندې هم په نیشنل لیول باندې د افغانستان عزت او امیج وساتي. نو دا هغه څه دي چې هم هیوادوال په دې خوشحاله کیږي او هم موږ په انټرنیشنل میدانونو کې د افغانستان امیج ساتو. دا زما د وظایفو څه وه او دا زما مسؤلیت دی او انشاءالله دې نړۍ ته به ادامه ورکړو.
من فضلي صاحب بله پوښتنه ده چې لاس داسې نور سپاتې دي، داسې نورې وعدې ژمنې هم شته چې هغه هم باید پوره شي او ولس ورته سترګې په لار پاتې شي؟
واقعا هم زه دا یوه خبره همیشه د رسنیو سره کوم چې کرکټ دولتي لوبه نه ده، کرکټ د ملت لوبه ده. ملت په دې معنی چې همیشه خپلو هیوادوالو موږ ته دعا کړې په ټولو خوشحالۍ کې موږ سره شریکان وي او که کوم خفګان راځي موږ لوبه بایلو نو دوی هم خفه وي. نو دا یو واضح خبره ده چې باید موږ د خپل ملت هغه مشروع غوښتنو ته هم غوږ ونیسو. څوک چې د کرکټ د بهبود لپاره موږ ته مشوره راکوي یا زموږ سره همکاري کوي او ضرورت به موږ هغه یو څه ته چې اړتیا ده او ملت هم دا شی غواړي، خصوصا د کرکټ مینهوال چې موږ په کور دننه کې باید زه نن دا واضح وایم چې متاسفانه موږ تر اوسه پورې څلور یا پنځه هغه معیاري ګراونډونه نه لرو لکه په نورو نړۍ کې او نه هغه سی اکیډمیانې لرو. که چیرته موږ دا شی درلودی نو د دغه آیرلینډ سیریز دپاره یا د نړیوال جام د تیاري دپاره به موږ تقریبا د څلور لکو ډالر په شاوخوا کې په هندوستان هیواد کې مصرف کړي دي په کیمپونو کې. که چیرته موږ په هغه ګرمسیلو ولایاتو کې لکه په ننګرهار یا کندهار یا په خوست کې ښه معیاري اکیډمیانې درلودی نو نن به دغه پیسې هم په خپل هیواد کې مصرفېدلی کور دننه او هم به موږ د خپل امکانات نه کار اخلو. نو دا مې هم په خاص هغه سکیجول یا کارونو کې ده چې د کار لاندې مې نیولي دي او انشاءالله په دې باندې به هم ډېر ژر عملي کار شروع شي ټول هیوادوال به د دې شاهدان وي.
یوه غوښتنه چې تل یې ولس کوي هغه دا ده چې کرکټ باید میراثي نه شي، په کرکټ کې خپلوۍ دوستۍ ورورولۍ ونه پالل شي. لا هم په لوبډله کې ځینې داسې لوبغاړي شته چې د هغوی خپل خپلوان دوستان ورونه لوبیږي، په دې برخه کې هم تاسې خلکو سره کومه وعده کوئ چې دغه لړۍ چې څه نه څه پخوا پیل شوې ده او لا هم لیدل کیږي چې ځینې لوبغاړي ورونه چې ښایي تر نورو لوبغاړو استعداد دومره ښه نه وي او په لوبډله کې لوبیږي، د دې د مخنیوي لپاره هم تاسې هڅې کوئ ولس ته ډاډ ورکوئ چې حق بقدر ته سپارئ؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او دا د یو خاص استعداد لوبه ده. هر هغه لوبغاړی چې استعداد ولري، دا که د یو ډېر غریب او فقیر سړي زوی وي، بل لوبغاړی که د ده په څیر باندې کمزوري وي، هغه که د وزیر یا د وکیل یا د معین زوی وي، حق یا ولت به دا غریب لوبغاړی وي. هو البته چې دی د دې استعداد ولري. یوازینی شی چې زه سخت سره خلاف یم او دې ته به اجازه هم ورنکو، باید واقعا هم مشابه استعدادونو ته وخت ورکړو چې هغه د افغانستان نمایندګي په صحیح توګه کولی شي. دا ورو ورو وراره که چیرته وړتیا ولري، استعداد ولري، نسبت د نورو لوبغاړو د ده استعداد او وړتیا زیاته وي، که پنځه ورونه یو ځای په ټیم کې لوبیږي حق یې لري چې ولوبیږي. او که چیرته داسې نه وي، هغه لوبغاړی چې استعداد لري، وړتیا د دې لري چې د افغانستان د ملي لوبډلې سره یو ځای شي، د افغانستان نمایندګي وکړي، هغه په کور ناست وي. او هغه لوبغاړی چې نسبت هغه وړ لوبغاړی ته استعداد کم وي، هغه په لوبډله کې دا کتې د منلو وړ نه.
د غوروي کمیټې په کارونو باندې ستاسې سار نظارت او په ضمن کې دخالت هم کوي کله کله د هغوی په کارونو کې او که نه کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې کرکټ بورډ اداره د دې نه مخکې اجرایي ریاست پوست هم د ولسمشر په حکم باندې وو. په دغه تیرو تغیراتو کې تاسو ولیدل چې د ولسمشر د حکم په اساس د اجرایي ریاست د پوست صلاحیت هم عمومي رئیس ته ورکول کیږي، ورکول شوی دي. نو په دې سره اوس دغه اداره په یو سیم پیج باندې سول، یعنې در یو قلم لاندې یوه کومنده اداره ده. دا زما مسؤلیت ته چې د هر مسؤل دا که سلیکشن کمیټي وي، که کورنۍ کرکټ وي، که لوبډله وي، باید دوی ټول کارونه ارزیابي کړو او د نږدې وګورو. په هغه ځای کې چې د مداخلې اړتیا وي بالکل به کوو، یو سالمه مداخله چې د دوی نه یعنې پوښتنه وکړو چې احمد ولې د لوبډلې نه کښېنول شوی دی او ده ته ولې ځای ورکول شوی، ځکه چې زه خپله یو کرکټر یم. شپږ اووه کاله ما د اټ بال رسمي لوبه کړې، نو زه په دې ټولو وړتیاو باندې د لوبغاړو هم پوهېږم او ټول لوبغاړي د افغانستان پیژنم. او سره د دې موږ دوی کمیټې ایجاد کړي چې یوه اجرایي کمیټه ده، یوه ټیکنیکل کمیټه ده. ټولې هغه غټې پرېکړې به اجرایي کمیټې ته هم وړاندې کیږي او ټیکنیکل کمی ایشو چې راځي یا کوم مسایل چې راځي هغه به ټیکنیکل کمیټې ته سپارل کیږي. یعنې نه غواړو چې دا اداره انحصار کړو. زه د ځان سره په یو لپټاپ کې وساتم د کرکټ د بهبود دپاره، د افغانستان د ملي لوبډلې د کیمپونو، د لوبو نور څه پرمختګونه چې کیږي هغه به د کرکټ بورډ د اجرایي کمیټې او د ټیکنیکل کمیټې سره دا ټول شریکیږي، په ګډه به یو تصمیم نیسو. نو بیا کولای شو دغه کاروان ته ډیر په جدي توګه باندې صورت ورکړو او بالاخره دغه کښتۍ د کامیابۍ ساحل ته پریباسو.
یوه نیوکه هغه د اداري پړسوب په برخه کې ده، له دې وړاندې په اداره کې ځینې اضافي بستونه، اضافي چوکۍ ایجاد شوي وو، اضافي مامورین ګمارل شوي وو، په دې برخه کې موږ اقدامات کړي دي.
ما تاسو ته په شروع کې وویل چې کرکټ یو تخنیکي لوبه ده او اداره هم تقریبا اتیا پنځه اتیا فیصده یو تخنیکي اداره ده. اوس الحمدلله زموږ پر هغه ټولو مسؤلیتونو باندې تخنیکي کسان راغلي. تخنیکي په دې معنی چې د کرکټ په ټولو قوانینو باندې پوه دي او ورسره په خپل اداري سیستم هم پوهېږي. هغه که د کورنۍ کرکټ مسؤول دی، هم زموږ د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی حاجي صاحب احمد شاه دی، همداسې د سلیکشن کمیټې کې بچا حسین او ورسره دولت خان احمدزی، کرکټ اپریشن کې حاجي صاحب ولی امین دی، همداسې زموږ اجرایه اوس نوی سرفراز ریشي دی اسدالله خان دی. هغه څوک دی د افغانستان دپاره لومړی انټرنیشنل یا بهرنیو لوبو کې لومړی سیالي یا په لومړی سیالي کې لومړی منډه د افغانستان په ګټه جوړه کړې ده. یعنې د کرکټ یو پرو بیک ګراوند لري. نور د آی سی سی او ای سی سره هم په یو ښه اړیکه کې دی، یو ښه کمیونیکیشن لري د هغو سره. او لاندې ادارې لیول کې واقعا هم په اداره کې د حد نه زیات کسان ګمارل شوي وو. نو ډېر کسان چې ورته ضرورت نه وو هغه فارغ شوي دي، کللي دي. نو زموږ ټول فوکس په دې باندې چې دا د ادارې هغه تخنیکي برخې واقعا هم دومره غني کړو چې نه موږ د نورو نړیوالو څخه شاته پاتې شو او د افغانستان نمایندګي هم باید په یو تخنیکي لیول باندې په هغه نړیوالو میدانونو کې وکړو. هغه په هغه صورت کې دلی چې واقعا هغه مسؤلیتونه د تخنیکي او د وړتیا په اساس دوی ته ورکول شي.
کرکټ بورډ یو له هغو ادارو دی چې دلته پیسې راځي، امکانات راځي. خلکو ته پوښتنه پیدا کیږي چې آیا دغه پیسې چې دغه ملي ادارې ته راځي دا څنګه په لګښت رسیږي، څوک پکې فساد کوي نه کوي، د فساد سره د مبارزې د مالي فساد د مخنیوي په برخه کې تاسو څومره ګامونه اخیستي، څومره ژمن یاست چې د یوې وی روپۍ حساب خلکو ته ورکوي؟
یو که چېرته موږ تاسې وګورو د کرکټ بورډ دغه ملي اداره واقعا هم دا یو خپلواکه خود مختاره اداره ده. دا هیڅ دولتي ارګان ته جواب دی نه ده. د افغانستان ولسمشر چې د افغانستان د کرکټ بورډ سرپرست یاله یا چیپټرن دی، موږ مستقیم هغه ته راپورټ کوو. او زموږ ټوله اکثره کړه وړه د کرکټ د بین شورا او د آسیایي شورا سره. هلته یو ډېر شفاف او یو سټانډرډ په خپل پښو ولاړ اداري دي. هلته هیڅ د فساد او د غفلت گنجائش نشته. نو په دې اساس باندې ما تقریبا 2019 کال زما 19 کال پورې کې د افغانستان د کرکټ بورډ په اداره کې کار کوم. په مختلفو مسولیتونو کې چې اوس دغه ادارې هغه ستر مسولیت زموږ په اوږو پروت دی. حکی اولیت مې مدیت ورکړی دی چې د فساد یا کرپشن هیڅ گنجائش نشته، چې زما بیکګراوند ټول ملت ته معلوم دی. په دې اتلس نومس کال کې ما د نومس افغانو فساد هم نه دی کړی. دا ولسمشر خبره کې څوک څه ثبوت او شواهد لري د اګاز د میدان نو بل هیڅ چاته به اجازه ورنه. فسادګر یا د فساد خلک هغه زما سرکار نشي کولای او نه دلته ځایلی.
په کابل کې به د یو نړیوال معیاري لوبغالي د بنسټ ډبره بل اخره کله ایښودل کیږي، ځکه ستاسو نه وړاندې ډیرو مسولینو خلکو سره ژمنه وکړي خو لا تر اوسه هم په کابل کې د یو نړیوال معیاري سټنډرډ لوبغاړي د بنسټ ډبره نه دی خودر شوی. تاسو به وتوانیږئ چې د غژمن عملی کوي؟
نو مال کده ټول ژمن یا عملی کوملات په مرسته کوم میډال راکړي او دا یو میډال نو بس دی چې د دوی خوشحالي او مستړیا دا کې پات. الحمدلله 13 ورځ د افغانستان د کرکټ بورډ اجرایی رئیس، زموږ رئیس د دفتر او زموږ عملیاتي رئیس د کابل ښاروال د ښاغلي سرپرست سره ناسته درلودل. په هغه وخت کې په پلازمینه کابل کې په کلای زمان خان کې د افغانستان د کرکټ بورډ د پیشنهاد په اساس د ولسمشر په تایید باندې کومځکه مرسته په اختیار کې راکول شوی و. په هغه وخت کې ښاغلی سرپرست د ولسمشر ځانګړي سلاکار و، او سره د دې سلاکار دی او د کابل ښاروال هم تعین شوی. نو تیر ورځ په ملاقات کې ښاروال ډاډ ورکړ چې ډیر ژر به موږ هم ځکه تاسو ته تسلیم کوو او تاسو به د پرانستون کې تیږه کښېږدئ یا شروع د کار په پیو. نو دا یو ښه خوش خبری ده د ټولو وادوال لپاره چې ډیر ژر به د کلی زمانه په سیمه کې د افغانستان د کرکټ لپاره یو بیل ملي کرکټ سټډیم جوړیږي، ګراوند نه سټډیم به جوړیږي او د ډیر هدف لري مو هغه امکانات هم ورته برابر کوي. په دوم قدم کې چې موږ سخت ضرورت ورته لرو واقعا هم موږ د کرکټ کور ورته یا د ننګرهار په ننګرهار کې د بیسودو ګراوند د ډیره وخت خلګوم دا انتقاد کوي چې یو دوه ورده افتتام سو او هیڅ تغه ونه کوي درکه معلوم نه سو. نو داغه د پاره هم ځنګړي بوجل ځنګړي سوي د حکم ورکړي دي. ان شاء الله په یو دوه ونی کې به داغه افتتام هم کیږي او عملی کار شروع کیږي.
نړیوال جام را روان دی، په لوبډلې باندې څومره جدي کار روان دی؟ سو دغه لوبډله خپل هغه سیالانو ته ماته ورکړي چې افغانانو ورته انتظار دي، ولس ورته پته مده چې موږ پاکستان ته ماتې ورکړو، موږ بنګلاديش او سریلانکا او انګلینډ او نیوزیلینډ ته ماتې ورکړو.
کرکټ خو واقعاً هم چې ته د لوبې ډګر ته د خپل ورور په وړاندې هم ځي جدي لوبه پکې. د کرکټ په ډګر کې زموږ ټول لوبډلې هغه لوبډلې دي چې واقعاً په هغو باندې حساب کېږي. خو زموږ هدف هم دا وي چې موږ په نړیوال جام کې واقعاً چې د هرې لوبډلې سره مخامخ کېږو باید خپل وړتیا وښیو. نو دا وړتیا په هغه صورت کې ممکنه ده چې واقعاً هم د لوبډلې انتخاب او هغه لوبغاړو ته زور کول چې هغه واقعاً هم مستحق وي، د هر لحاظه پرفیکټ لوبغاړي وي. نو ان شاء الله دا زموږ خبري یا موږ کوم داوا کوو دا به هلته په حقیقت بدلیږي چې موږ واقعي په خپل فرو ولاړ یو پیوړی لوبغاړی انتخاب کوو او د نړیوال جام په لور روان شو.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د دې اونۍ په خبرونه کې به واوري چې ولې د کورنۍ مشران ماشومان او ځوانان وهي او یې له کوره شړي.
ټول شپه زنجیر باندې تړلې وي مې په خپل پښه چولای و.
د دې کار پایلې څه کیږي؟
نو دا چې روغ دغه خونه یو څه نشایي توکم ځان روغ دای کړای دی
او د ځوانانو پر وړاندې د تاوتریخوالي د ختمولو لپاره خپل ځوانان او کورنۍ څه کولای شي؟
دوړ خپل د تاوتریخوالي د درجه رقموالي کوخه وکړي.
د تاندې څنګه د خبرونه چې همایون هیواد جوړ کړي زه فرشته غنی وړاندې کوم.
بیا
بیا ربند ویلم کړی و بیا بل تکوکا کوته لړم
دا ماشوم چې موګه دا ګلاب په مستعار نوم یادو شپاړس کله عمر لري د تې پلار د کابل په وی سیمه کې د خوراکي توکو دکان جوړ کړی دی وای پلارې په ساړه ژمي کې چې واوره ورېدله داسې ووهه چې دی مجبور شو په نیمه شپه کې له کوره وتښتي
پلار مې راته وویل چې دا دوکان نیولی خو لکې هغسې د نور خبرې راته وویل بیا هغه لپاره بیا ټوله شپه زنجیرې باندې تړلی وو ما پښې قل پچولی وه بیا ما یې ووهه ووهه بیا بیرته یې خوشي کړه ویل کولی مولي را وباسې ویل دا یې مو کولی ده بیا مالې زه سېزې وباسم بیرون ته ووتم مالې زه تشناب ته ورځم هماغه ځینې بیا بیرته وتښتې مې خپل کاکا کور ته راغلم ډېرې وهلی یم ټول ځان مې هم درد کوه یو لاس مې خوږ شوی و مات شوی و نور یو پښه مې هم لږ زره دردې کوه یو دوه درې ګوټې مې پښې مې وتلی وه او بله شپه هم را باندې چای چپه که ګیلاس پر مخکې وه هر شپه هم داسې ویل دی را باندې
دا یوازې ګلاب نه دی چې په کور کې وهل کیږي او تیښتې ته اړ کیږي ډېر نور ماشومان او ځوانان هم د کورنیو د مشرانو لخوا له ورته تریخ سرنوشت سره مخ دي چې یا یې په ډېر تاوتریخوالي مجبوروي هغوی له کوره وتښتي او یا یې د کورنۍ مشران خپله شړي د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی همایون بهادوري د خپل همداسې یوه کلیوال کیسه راته کوي
موږ یو د اکا زوی وو نه پوهېږم چې څه پېښه کړې وه او کور کې څه جنجال راغلی بیا پلار دای ورټلو ووهلو تر دې حده چې دای وشړلو مطلب یعنې مجبوره کړه چې دا ایران ته ولاړ شي او دا چې کله ایران ته ولاړلو درس ترې پاتې شو دای په لسم ټولګي کې ولو او د دن هغه مکتب همغې ځای کې پاتې شو دا چې کله ایران ته ولاړو دغه خورغلی دی نو دا چې روغې دغه خونه یو څه نشایي توکي م ځان روږدی کړی دی نو اوس مچوان دی او خو درس ترې پاتې شو دا هغه د پلار او د دوی ترمنځ چې کومه هغه وه جنجال پېښ شو دغه نتیجه وه چې دوی ته ورپاتې شو
مزمل هوتک وایي دا کورنۍ مشران ځکه له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کوي چې دوی هم له همدغسې تاوتریخوالي سره رالوی شوي دي
یو خو دا ده چې دوی ووایي چې دغه زمان به د موږ نه وډر شي او دوی به له موږ سره مقصد تر اخیره پورې پاتې شي او موږ په دوی باندې حکیم وو دوی به د موږ فرمان وړي او بل دا چې دغه ځینې پلارونه دي پخپله یا د خپل پلار لخوا وینې وهل شوي دي شړل شوي دي بیا دوی له خپلو زمنو سره دغه رقم کردار کړی دی خپل زمن یې شړلی دي یعنې ډېر پلارونه چې خپل اولادونه وهي که نه دوی خپله نه پوهېږي دوی نه دي پوه شوي چې خپل اولاد سره رقم تربیه کړي
دا یو شمیر کورنیو مشران دا باور لري که د یوې تیروتنې یا سرغړونې په صورت کې خپل ماشومان او ځوانان ووهي یا یې له کوره وشړي دا به دوی په راتلونکي کې له دې ډول کارونو منع کړي خو ګلاب وایي چې دی د پلار تاوتریخوالي جوړ نه کړ بلکې نور یې هم ژوند ورخراب کړ
پوایل نه کې پوایل نور هم بهتر کیږو اوس ما یو سپاره دوه نیم سپاره حفظ مې کړی وه ټول مې یاد لاړه اوس بیرته مې شروع کړی بیا هم نه کېږي قریر راته ووایي مولوي صاحب وایي حفظ ما کوي ویل حفظ یې تا نه کېږي نور ویل حفظ دې یاده وتلی اوس صاحب مولوي ته م ویلی نه شو چې پلان مې دونه وهي حفظ را سره بیرته یادېږي بعضې وخت چې کتاب مې ویل دونه بند نه پاتې کېږم اوس بعضې وخت بند هم پاتې کېږي خوله نه مې استاد چې درس شان وایم لږ زره بندېږم هم پکې ډار همیشه لرم چې دوکان کې م کېنم همیشه ډارېږم چې کور ته م ځم د نیمایي لار نه م داسې لرزېږم چې اوس کور ته ځم بیا را باندې وار کوي بیا هم چې کور ته ځم بیا هم را باندې غلمغال هره شپه را باندې غلمغال کوي همداسې ډار احساس هر رقم لرم خپه م یم هره شپه خوشحالي مې هېڅ نه دي لیدلی مور مې ورته چې شنې شي ویلی د هغه لپاره چې هغه ورته ووایي چې ما یې وهم ورته وایي چې طلاق دې ورکوم داسې کېږم هغسې کوم نه پرېږدي هغه بیا هغوی ټولو بس د دروازې ته قلپه چوي ما وهي پایپونه هم دوه درنج داسې پایپونه روانې ماتوي
لیکوال او ژباړن حبیب وقار هم د مشرانو دا فکر ننګوي چې ډب د ادب رامنځته کېدو باعث کېږي دی وایي کله چې له ماشومانو او ځوانانو سره په کور کې تاوتریخوالی کېږي هغوی له کوره بهر خلکو او ډلو ته پناه وروړي چې دا کار د هغوی لپاره خطرناک تمامېدلی شي
د مافیان ډلې یوه نه په سلګونو ډلې دي دلته ماشوم تښتونې ډلې شته دلته هغه ډلې شته چې هغوی ماشومان په نشه یي توکو روږدي کوي بیا چې هر څه پرې کوي هغه پرې کوي ځکه ماشوم دی بیا بله لار نه لري نشه یي توکي پیدا کوی نه شي هماغه کس چې بوت لار سي چې ورته ویل هغه به باندې کړي په قاچاقي مسایلو کې راښکیل دي پوډریان ترې جوړېږي سل کیسې دي چې مخالفو ډلو ته ځي ډېری کسان مخالفو ډلو کې ما لیدلی دي چې هغه کسان چې کوره شړل شوي یا بده روي ورسه شوي غلط ترې جوړېږي خو دا چې پیسې ونه لري کور نه وشړل شي څه وکړي خو دکانه به غلط کړي د کور نه به غلط کړي نو مشکل څه مخته نو چاره لار ورته پیدا شه په مغه لار باندې ځي
حبیب وقار وایي دا کورنۍ مشران باید د تاوتریخوالي په ځای لا نرمۍ کار واخلي او که چېرته ماشومان یا ځوانان کوم ناسم کار کوي په منطقي توګه د هغوی وپوهوي او د هغه کار زیانونه دي ورته ووایي
اولادونه د کور لوښي نه دي وسایل نه دي میز او چوکۍ نه دی، توشک نه دی، بالښت نه دی، تلویزیون نه دی، چې موږ هر کونج کې غورځو هغلته غورځو. اولادونو سره تر اخره حده باید موږ هڅه او کوشش وکړو چې هغه ښه وروزو. هغوی کومې اسانتیاوې چې څومره مشکلات کې هم یو باید ورته پوره یې کړو. نو اولادونه هغه څه دي چې موږ یې ټولنې ته وړاندې کوو. هغه د ټولنې مال دی، هغه زما خپل مال نه دی، د هېچا خپل مال نه دی، هغه د ټولنې وګړي دي. د خلکو سره راشه درشه لري، معامله لري، راکړه ورکړه لري، بازار ته ځي، دوکان ته ځي، کورس ته ځي، مکتب ته ځي، ټولنې ته ځي، غونډې ته ځي. نو په هغه صورت کې چې موږ ناسم خلک وروزو، ټولنه هم بدرنګه کړه، ټولنه هم ښایسته نه کړه. نو موږ په اولاد چې کوم حاکمیت لرو، دا د دې معنا نه دی چې موږ هر څه پکوو هغه به پکوو. نه، اولاد د خدای بنده دی، اولاد د ټولنې غړي دي، باید د ټولنې غړي سم وروزو.
دا چې ولې په کورنیو کې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی کیږي، د دې تاوتریخوالی پایلې به څه وي، ځوانان او د کورنۍ مشران څنګه کولی شي چې د کور له چاپیریال تاوتریخوالی وباسي او ستونزې په مهربانه رویه حل کړي، په همدې اړه زموږ همکار همایون هیواد له ارواپوه استاد ضیاءالحق شمس سره مرکه کړې ده چې تاسې یې اورېدو ته رابولم.
استاد، په ځینو کورنیو کې د کورنۍ مشران ځان ته د حق ورکوي چې یو ځوان یا ماشوم ووهي او له کورې وشړي، ولې دوی دغسې کار کوي؟
کیدای سي یو لامل یا یوه ټولګه د لاملونو کوچنیوالي پورې له روزنیز اړخه ور وګرځي. پلار او مور چې کوم چاپیریال کې روزل شوي دي، هغه به زیږ چاپیریال و دوی زیږ چلند زده کړی. دویم مورد دا دی چې د اوسني ځوان عقلانیت له مخې زموږ اوسنی نسل نشي کولای په یو معنی د خپل مخکینی نسل سره همغږي ولري، عقلن او شعورن. د هغوی پوښتنو ته، د هغوی ننګونو ته، د هغوی اړتیاوو ته او د هغوی اندېښنو ته ځواب نشو ورکولی. په دې خاطر له معقولیت نه خبره ووزي او فزیکي برخورد ته رسیږي. درېیم لامل هم کیدلی سي د معرفتي یا پوهنیز وي، یعنی کیدلی سي پخوانی نسل داسې فکر وکړي چې زموږ اوسنی نسل د دوی له ولکې ووتوکې دی او له دوی سره فزیکي برخورد یوازینی د حل لار ورتهکاري. دا ټول راګرځي ټولنیز شعوري ودې پورې. زموږ وده هم له اصلي اړخه، هم له سني اړخه، هم له جنسیتي اړخه، هم له جوړښتیز اړخه په کورنیو کې ستونزې لري، ځکه په فزیکي برخورد باندې دا خبره تمامېږي.
کله چې یو ځوان له کوره ایستل کیږي، پایلې به څه وي؟
دا له رواني اړخه ډېر بد حس دی. هغه کسان چې کورنۍ ورته تکیه معرفي سوې ده او کورنۍ خپله تکیه او پناه بولي، هغوی بې پناه کیږي او بې تکیه کیږي. دا له رواني اړخه دومره بد خلا ذهنن پیدا کوي او دومره بد احساس وګړي ته ورکوي چې آنن په هماغه څو دقو څو شېبو کې هر کار کولی شي، ځکه ځینې پرېکړې هماغه آنن چې نیول کیږي، هماغه لحظه کې نیول کیږي، هغه پرېکړې ډېرې بدې پایلې تر اخر د عمره پورې درلودلی شي، هم کورنۍ ته، هم خپله دغه کس ته چې وهل سوی یا ویستل سوی. بل مورد دا دی چې مونږ وګړی د ګډ چاپیریال له اوباسو شخصي چاپیریال ته او یوازینی چاپیریال ته، هلته دی د خپل د ټول ژوند لپاره او د ګډ ژوند لپاره تصمیم نیسي. یعنی مونږ په انزوا کې، آمدن انزوا کې وګړي واقع کوو، هغه چې بیا شعوري وده یو څه لري، هغوی بیا کولی سي په تنها ځان ځای کې هم داسې پرېکړه وکړي چې د ټولو لپاره ډېرې ننګونکې نه وي او ستونزې منځ ته راڼه وړي او شخصي دنیا کې ورته مفید او ګټورې وي، یا هم نه وي. او که ډېر احساساتي وضعیت وي، لومړنۍ شیبې وي، داسې پرېکړې هم کولی شي چې هم د ده د ژوند لپاره، هم د ټولې کورنۍ او چاپیریال لپاره د اندېښنې وړ پرېکړې دي. له رواني اړخه ورته ستونزې پیدا کېدلی شي، تکلیفونه او داخلي تکلیفونه، او له ټولنیز اړخه ځینې داسې صدمې د ده اعتبار ته او د ده روابطو ته او اړیکو ته ورسیږي چې کېدلی شي ډېر کلونه بیا ونه شو چې پران کولی.
د یو ځوان چې دغسې یو پلار وي چې ډېره خشنه رویه ورسره کوي، وهي یې، له کوره یې شړي، هغه باید څه وکړي چې د ځان په وړاندې د پلار دغه رویه راښه کړي او پلار یې دې ته اړ نه شي چې دی له کوره وباسي؟ او پلارونه بیا څنګه کولی شي چې مثال ځان دومره راکنټرول کړي چې له خپلو اولادونو سره دغسې چلند ونه کړي چې بیا سبا ته دوی ته نورې ستونزې پیدا شي؟
مونږ د بدلون په داسې وضعیت کې یو چې تقابل موجود دی او ډېر خطرناک ټکر د نسلونو منځ کې راغلی دی، د پوهېدنې منځ کې راغلی دی، د پرېکړو تر منځ راغلی دی، او د چلند د ترسره کولو په وړاندې داسې خنډونه شته. په داسې یو شرایطو کې طبیعي ده، دا مونږ باید طبیعي وګڼو، د ځینې ټولنپوهانو نظر دا طبیعي مسله ده چې داسې ستونزې به راپیدا کیږي. تر یو کچې پورې دواړو طرفو ته کولی شو ځینې سپارښتنې وکړو، هغه دا چې دواړه خپل د تاوتریخوالي د درجې د رقموالي کوښښ وکړي. او دوړه خو شعور تر وبولو او منطق تر وبولو. اما دا په دې چپیړل کې څومره ممکن ده؟ په طبيعي ډول سره دلته ډیره ممکن نه ده، ډیر لږ دا امکان ست دی. تاسو د خاري چپیړل نه چې وو زې کلیوال چپیړل ته حل ته د تودريخوال د کنټرول منطق ډیر کم دی. بنا ان زمونږ وسنۍ نسل لدې ستون سره مخ ده، او دا په شخصي بڼه باید ورته حل لار پیدا کو. هغه څوک چې په خپل دې مسلې سره مخ دی، هغه باید د یو خاص سنجونو په اساس باندې خپل راتلونکي لپاره اوږدمهاله او مثبت پریکړه وکړي. لدې ستون سره په هر معنا سره مخ دی. زمونږ عرفي د حل لار ورته داده چې نږدې دوستان، د کورنۍ نږدې غړي، محل کې مشران، دوی ورسره کومک کولای شي چې د ستونزې حل کړي. اما د ستونزې حل په کوم لوري ده؟ معمولا که په خوانی لوري باندې بیا هم موږ د نورو ستونزو د زیږیدلو شاهدان یو. معمولا که په نوی مسیر باندې وي، یعنی د ځوان نسل په ګټه باندې د ستونزو حل کیږي، هغه زموږ د ځینو عرفي او کلاسیکو ارزښتونو او سنتو ماتېدنه ده. په ټوله کې یو طرف باید قرباني ورکړي، زه د ځوان نسل پلوی.
څېړنو ښودلې چې له ماشومانو او ځوانانو سره تاوتریخوالی د هغوی د مغزو جوړښت خرابوي، په اعصابو کې یې فرق راولي او استعداد یې له منځه وړي. خو که د دې پر ځای له دوی سره له نرمۍ کار واخیستل شي او په ښه چلند خپلو تیروتنو ته متوجه شي، هم به یې په راتلونکي کې نه تکراروي او هم به دا کار د هغوی د مهارتونو په لوړولو کې ډېر ګټور تمام شي. د تندې څانګې د خپرونه مهم